هم دی. د په 1904 نیویم میلادي کال امازون شرکت د آنلاین کتابونو لپاره جوړ کړ. وروسته یې دې شرکت ته پراختیا ورکړه او نورې برخې هم پکې شامل کړې. اوس د امازون شرکت پانګه تر 1 تریلیون یا 1000 میلیارد ډالرو اوړي. ټاکل شوی ده چې 53 کلن انډي جیسي د بیزو ځایناستی شي. جی سی له 1990 میلادي کال راهیسې له امازون سره کار کوي او اوس په امازون کې یو مهم مسؤلیت په غاړه لري. په امازون کې دا بدلون په داسې حال کې راځي چې د کمپنۍ د کورونا وبا د خپرېدو په لټ کې ډېره ګټه کړې ده. د امازون ویب تر ټولو ډېر عاید د کمپنۍ ته ور په برخه کړی دی. بیزوس ویلی چې نه غواړي یو مخ له کاره لاس واخلي، بلکې د دې لپاره چې کافي انرژي او حوصله لري غواړي چې د امازون له اجرایي ریاسته له تلو وروسته نور فعالیتونه وکړي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
زحمت شي برمو هر کله کوم شرخلی په دې خبرونه کې تاسو ته شعر لرو.
ها سړی چې رسمولې په کوترې او ویلې دا وطن دې زر جوړېږي، ها ژوند دې
دا څنګه شعر دی؟ نقد اوریدل شي. د دې هندي فلم کیسې ته کتنه کو.
سترګو جنگ دی محشر د مینی.
د دې سندرې شاعر راتوي.
دوه احساس سره ګډ کړی دي، دوه فکر سره یو ځای کړی دي.
د خبرونه پروسیو شیبو کې می د پیلبو پونم د لنډو کیسو له کتابه یو کیسه درته غوړه کړې ده. نور مطالب هم لرو. دا سړي رادیو مجلې په پیل کې مو په ننګرهار کې د یو نوي کتابتون له جوړېدو خبرو. په افغانستان کې لومړی کتابتون د یو شمیر راپورونو له مخې د امیر حبیب الله خان په وخت په 1901 میلادي کال کې جوړ شو. دا کتابتون عام نه و، یوازې د هغو کسانو لپاره و چې په شاهي دربار کې وو. عام کتابتون په 1901 کال کې تاسیس شو. د هغه وختو چې کله د کابل پوهنتون پرانستل شو او د پوهنتون ته اکاډمیک مواد انتقال شول چې بیا لویه کتابخانه پکې جوړه شوه. وروسته بیا په 1905 میلادي کال کې د کابل عامه کتابتون تأسیس شو او دا لومړی عامه کتابخانه ده چې په افغانستان کې جوړه شوې ده. عامه کتابتونونه بیا ورو ورو د ولایتونو په مرکزونو کې جوړ شول او د نوي ملسیسي د کورنۍ جګړو پر مهال د کابل کتابتونونو ته سخت زیان واوښت. په تیرو نږدې 2 لسیزو کې یو ځل بیا کتابخانو ته پاملرنه زیاته شوې ده. حتی وړو کتابتونونو ته د خلکو ورپام شوي دي. په دې لړ کې تازه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د روغتون دننه کتابتون جوړ شو.
د ننګرهار په حوزوي روغتون کې د پیوزاندو لپاره عامه کتابتون پرانستل شوی دی. دغه کتابتون په ختیځ کې د ملي ثبات ټولنې لوري د دې ولایت په حوزوي روغتون کې د پیوزاندو لپاره په دې موخه جوړ شوی تر څو روغتون ته راغلي خلک کتابونه ولولي او ګټه ترې واخلي. د یادې ټولنې مرستیال سرګند وایي د ملګرو په شخصي لګښت شاوخوا 400 بیلابیل ډوله کتابونه راټول کړي دي او خلکو ته یې د مطالعې لپاره په یوې ځانګړې الماری کې ایښي دي. نوموړی وایي د کتابونو له جوړېدو یې موخه په ټولنه کې د مطالعې دودول او خلک د کتاب لوستنې له فرهنګ سره آشنا کول دي.
په دې کې هر یو کتابخانه کې تقریبا د 350-400 کتابونو په شاوخوا کې کتابونه کېښودل د هیوادوالو د خدمت لپاره، تر څو څنګه وکولی شي زمونږ هغه ورونه چې د مریضانو سره راغلي دي هغوی د دغه کتابونو څخه سالمه استفاده وکړي.
په همدې حال کې روغتون ته راغلي پیوزان هم د یاد کتابتون جوړېدل د خلکو د مطالعې لپاره ښه فرصت بولي او له خلکو غواړي چې د ټولنیزو رسنیو د کارولو پر ځای د کتابونو مطالعه کړي.
انم نجی دا ولاته کتابخانه هوټل خکار شوی چې خکار شوی جوړ شوی خلکو ساته او دغه پر مختګ تعلیم ته به ته مخ وړاندې دی او خلکو ساتم په تیری یل تناس یو څه سره اوره پیدا وی
چې بي ځای وخت یې ورو خبرې کوو پر دای غیبت کوو پر دای خبرې کوو دا به وس حالت په دې کتابونو کې امکان لري چې حدیث یو کتاب دی حدیث یو کتاب را وخت هغه مطالعه دینه بل به تر خبره بل نشته.
د پیوزان نو لړل یو شمیر نوري بیا خوخ دی او وای چې دا چاره په ټولنه کې د کتاب مطالعه پیوړ کېدو سره مرسته کوي. دوی له نورو ټولنو او اړوندو ادارو هم غوښتنه کوي چې د عامه کتابتونونو د جوړېدو لړۍ همداسې دولتي او خصوصي ادارو ته هم وغځوي.
نوم مدثر ډېر ښه کار وشي چې دا پراخه شي او په هر انتظارګاه کې دا خو فقط دلته په دې انتظارګاه کې دا یو الماری لګېدلې ده چې په هر انتظارګاه کې هر دا ډول ځایونو کې باید کتابخانې جوړې شي ترڅو خلکو ته ګټه ورسوي.
په همدې حال کې د پوهنتون استاد عبدالقیوم ساپی د مدني ټولنې له لوري په حوزوي روغتون کې د کتابتون جوړېدو اقدام ستایي او هیله مند دی چې دا فرهنګ به په ټولنه کې د کتاب لوستنې دود لا پیاوړی کړي.
زما په نظر دا خو ډېر غوره کار دی، ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي، ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي. دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربېره کتابونه مطالعه کوي، د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي. نو
د ننګرهار په حوزوي روغتون کې داسې مهال د پیوزاندو لپاره کتابتون جوړېږي چې په دې وروستیو کې دې ولایت کې د کتاب لوستنې فرهنګ د دودولو لپاره هڅې ګړندې شوې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ننګرهار په حوزوي روغتون کې د پیوزانو لپاره کتابتون جوړ شوی. په جنوب ولایتونو کې بیا فرهنګي هڅې په وروستیو کې پڅې شوې دي. غزنی یو له دغو ولایتونو څخه ګڼل کېږي. علت یې څه دی؟ د دې ولایت له لیکوالو او د ادب له یو شمېر مینوالو به یې په دې راپور کې واورو.
غزنی د اسلامي تمدن زنګو او ترڅنګ د ادب، فرهنګ او کلتور مرکز یادېږي، خو وایي په اوس وخت کې په دغه ځای کې ادبي، فرهنګي او کلتوري هڅې پچ سوې دي. د دغه ځای لیکوالان، شاعران او ادیبان د دغه هڅو د کمرنګ کېدو بېلابېل لاملونه یادوي. شاعر، لیکوال او ژباړن انعام الله ګوهر چې په غزنی کې د غږ په نوم د یوې مجلې چلوونکی او د یوې فرهنګي ټولنې مشر پاتې سوی وایي، غزنی د ادب، کلتور او فرهنګ ټاټوبی دی، خو له بده مرغه چې په اوس وخت کې دغه هڅې پکې په ټپه درېدلې دي.
نی چې د فرهنګ او تمدن تاریخي ښار ده، دلته باید ادبي هلې ځلې، فرهنګي هلې ځلې ډېرې باید ګرمې وای، خو له بده مرغه له تیرو څو کالو، یعنی په خاصه توګه باندې د تېل کار، دا هېڅې فرهنګي کړنې، مثلا د کتابونو چاپ، د مجلو چاپ، د مخکتنو غونډې، فرهنګي ناستې، اونیزې غونډې، مشاعرې، که ووایم چې بیخي د نشت برابر دي، په ټپه ولاړ دي.
شاعر او لیکوال آرین جلالزی هم د ادبي الوزلو د کمرنګ کېدو خبره کوي، خو وایي د جګړو ترڅنګ یو لامل یې د خلکو اقتصادي بېوزلي، د فرهنګ پالو رټل کېدل او له دغه ځایه کوچېدل دي.
اوله زما په نظر خو عمده علت کېدای شي چې د نامنی وي او ځینې کسان ترور هم شپه د فرهنګیانو له ډلې نه، او دا هم یو عمده او اصلي علت دی، او کېدای شي څه ناڅه اقتصادي وضع هم د خلکو یو څه ټول په خپلو کارونو باندې بوخت دي، کېدای شي دا هم یو علت وي.
دا چې په غزنی کې د پخوا په څیر د ادبي، فرهنګي او کلتوري هڅو د ترسره کولو غوښتنه کېږي، نو انعام الله ګوهر وایي موږ په دغه تمه یو چې د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو، په شعوري توګه د ځوانانو د رابیدارولو او پوهې ورکولو په موخه بیرته دغه لړۍ تازه سي.
علت مروستۍ نامنۍ پیښې، ترور، د ولسوالیو سقوط، د خلکو له غزنی څخه بالخصوص د فرهنګي قشر فرار، ډار، وحشت، موږ په دې هیله انشاءالله چې دا حالات بدلون پیدا کړي او غزنی بیا لکه څنګه چې پخوا و، لکه څنګه چې ورسره ښایي، د فرهنګ، د ادب په مرکز باندې بدل شي.
خو آرین جلالزی بیا په دې باور دی چې په غزنی کې د دولت او خلکو له لوري د فرهنګ پالو ملاتړ کولی سي بیرته هغه پخوانی هلې ځلې راژوندی کړي.
او که چیرته دوی د دولت لخوا یا د خلکو لخوا وهڅول شي، تشویق شي، نو کېدای شي چې فرهنګیان په هر وخت کې بیا سره راټول شي او بیا خپل همدا فرهنګي چارې په مخ یوسي.
دا چې په ټولنه کې د خلکو لپاره د ادبي او فرهنګي الوزلو اړتیا څه ده، شاعر، لیکوال، ژباړن او د غزنی پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد مصطفی صفا وایي دغه هلې ځلې په هر اړخیزه توګه اړینې دي.
فرهنګي هڅې د یوې ټولنې د ویښتیا او بقا ژوندۍ لارې دي. دا هڅې خلک له انزوا او ګوښهګیرۍ راوباسي او د ټولنیز ژوند تلوسه یې پارولی شي. په هغو ځایونو کې چې فرهنګي راشه درشه، غونډې او فعالیتونه دود وي، هلته د خلکو علمي سویه لوړیږي، د تجربو لیږد رالیږد یې زیاتیږي او د تشدد او وچفکرۍ کچه را کمیگی.
استاد مصطفی صفازی اتوی ټولنه د انسانانو هغې ټولګې ته ویل کیږي چې په خپل منځ کې د یوې ګډې موخې لپاره ژوند کوي. ادبي، فرهنګي او کلتوري هلې ځلې په ټولنه کې د خلکو پوهه زیاتوي او شعور وربخشي.
زما په اند فرهنګي هلې ځلې او فرهنګي هڅې یو هغه څه دي چې د ځوانانو او د په ټوله کې د انسانانو استعدادونه ورباندې کشفیږي او روزل کیږي او د ټولنې او خدمت ترا بلل کېدلی شي. په ټوله کې د ژوند تنوع او رنګارنګي زیاتیږي او د هغوی د ښېګڼو او پرمختیا چانس زیاتیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې په غزنی کې یو شمېر ادبي، فرهنګي او کلتوري ټولنې په فعالیتونو بوختې وې. هنري، فرهنګي غونډې، سیمینارونه یې کول، کتابونه مجلې چاپولې او مشاعرې یې کولې چې د فرهنګ پالو تر څنګ ډېری ولسي خلکو به پکې ګډون درلود. خو اوس دغه ټول فعالیتونه تر ډېره له منځه تللي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په غزنی کې حتی مشاعرې پور کېدو دي. د غزنی ترڅنګ په میدان وردګ کې بیا جګړو د مشاعرو ټغر نه دی ټول کړی. په میدان وردګ ولایت کې د یو شخ د سولې لپاره په نوم مشاعره وشوه. دا مشاعره په مرکز میدان ښار کې د لسګونو شاعرانو او د شعر د مینوالو په ګډون جوړه شوه.
دا شیر په جبل جګړې څخه د کرکې دا ژغونه د میدان وردګو ولایت د ځوانانو او شاعرانو دي. یو ژغ د سولې لپاره په نوم دغه مشاعره د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د افغان علمي کاروان له لورې جوړه سوې وه چې له جګړې څخه ستړو ښځینه او نارینه لسګونه شاعرانو، لیکوالانو او ادبپالانو په کښې کې ګډون کړی و. د دې شعرونه له جګړې څخه پر کرکې او د سولې سره پر مینه راڅرخېدل. د دې له ډلې حبیب الرحمن مظلوم یار، اسرار ویسال او عادله ابراهیم خیل د جګړې پر ښکېلو خواوو د اوربند او سولې ږغ وکړ.
تر سولې وروسته به د ښار وګړي د کلیوالو پاتېرو ته درومي او کلیوال ښکلي به د ښار ړنګ شوي دیوالو ته ژاړي.
په منډه منډه هغه ښار ته لاړم چې انسانان پکې کباب شول. هغه بازار ته لاړم، ګورم د چا دواړه لاسونه د چاپې نشته دي.
په دغه مشاعره کې د میدان ښار د شاعرانو تر څنګ د دغه ولایت د نامنو ولسوالیو شاعرانو هم برخه اخیستې وه. د کابل پوهنتون استاد محمود تقوا او شاعر نجیب الله سمن چې په دغه مشاعره کې ګډون کړی و، دغه ډول مشاعرې د سولې او د خلکو د یووالي لپاره ګټوري وبللې.
تر څو وکولی شي د شعر و شاعرۍ له لارې نه ځوانان عامه ذهنیتونه بدل کړي، ولس ته خپل پیغام وړاندې کړي او ولس سولې ته واداره کړي او ولس دې ته واداره کړي چې په سوله کې ونډه ولري.
په دغه روانه جګړه کې تر ټولو لوی زیان ولسونو ته رسي. د دې په خاطر باندې دوی د خپل غږ اوچتوي تر څو نړیوالو ته او دغه ښکېلو غاړو ته خپل پیغام ورسوي چې سوله وکړي او نور په دې وطن کې آرامي راشي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د یوې خبرتیا وروسته د مهاجر اترونه په نوم د نور محمد لاهو شعر د ده په ژغ خپرو او بیا د دې شعر په اړه د ښاغلي لاهو نظر در سره شریکو.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
مهاجر اترونه ته چې کوم پلاو بتللی تاوسانو با لزالو در کتلی دلمر گل بشو بشک که دلمر پتر ما کچنگ گردی او رنگونو با غبار که ونیولی نیلوفر با دی اوبو پا مخچت ریسو ستا خواهش با تری راتاو کڑی کڑی شو اوز هم چکل گرزی سپرلی اوز هم در پسی وی تا اوز هم ستا دستور گو تصویرونا خپلو بڑنو که ساتلی گلان زان در باندی سین دی که بارو تا دا وطن وارا اترونا مهاجر کرن او که جنگ لهم لگیا ده زرونا ری بی تورستر گی دی هما چی خایسته دی لس روشون دونا دی او سم اصل تا سی او مچه که هما غسی تو دی دی چه مسکه سی پس روشون دو دی هوا که پتر رنگ لی که جوری که تو او سم پشنا پیالا که ده تریخ چای اگر دو جا که قاشو که ده بوری یه ها سری چه رسمولی بکاو تری او ویلی دا وطن دیزر جوری گی ها جونده ده هسکر او سم پخیالو که ده کارغان و دوریش ماری ده طالب چاو دلی شونده یب لپخی ده واو رو منز که ده توپک دور تاو دوخی تا تخنی گی خوشحال خان ده چا پیاد ده اشرف خان نجری لاهم هنکه بندی ده تا سندر او سم وایی قاصدان لروه را نقل مدد شو سلام باد را رسوی منت دم ده
لاهو صاحب ده مهاجراتور نشیر تاسو ده زرو شیرونو پتیر ده شیر پیل کرده ده چه مخاطب تا بده تاوسانو کتل بیا مو طبیعت یاد کړه لمرګل او خوبار نیلوفر د اوبو په مخ خو په دې شرط کې نوښت د ما په باور چې پښتنې دي د عرب شاعر علي اسپر ادونیس وای شعر جواب نه دی شعر پښتنه ده څنګه په همدې حساب پښتنې کوي چې لمر په مځکه څنګه ګرځي او سپرلی بو سم در پسې دی او ګلان ځان در باندې شین دي او نورې پښتنې څنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
یعنی پختنه کول هم د شعر یعنی تر ټولو یو ښه راز هم همدغه ده یو د پختنو مطرح کول فقط کې داسې یو پختنه چې هغه په خپل ذات کې خپل جواب هم ولري او یو ډول غیر مستقیم ډول سره د یو چا د ښکلا ستایل او یا د یو چا په یاد کې ژړېدل یا یو حسرت ښکاره کول یعنی دا ټول باید وکولی شو مونږ داسې د پښتنو په هغه لوښي کې وړاندې کړو.
لهو صاحب د همدې شعر په دوهمه برخه کې بیا هجرت یادوي، جګړه یادوي چې شته که نشته، او دا مهمه پوښتنه د جګړې پر مهال کوي چې تورې سترګې دي هماسې شایسته دي. دلته فکر نه کوي چې دا ستاسو له پخوانیو شعرونو سره چې په وطن کې مو ویلي دي توپیر لري، یعنی له یوه مکانه بل ته په شعر کې ځي او په شته جګړې هم شک کوي؟
دلته موږ خو شاعر په دې پوه ده چې جګړه شته، خو موږ غواړو چې سترګې د هماسې ښایسته دي. له دې نو مطلب دا ده چې کله سترګې هغه وخت بدرنګه کېږي چې اوښله نیسي، یعنی اوښکې په رنجو ککړې شي، یو تراژدی بیان کې. یعنی دا هم هماغه غیر مستقیم د یو پوښتنې جواب ده چې همې مطرح کوو، همې جواب وایو. یعنی وطن کې حالات څنګه دي؟ دلته ما اشرف خان هجري هم یاد کړی، هغه هم پردیس و، هغه یو زندان کې ومړ. یعنی دلته هم شاعر پردیس دی له خپل وطنه لرې دی، فقط زندانونه فرق کوي. یو د یو طلایي قفس کې پروت یو د تورو تمبو شاته د ژوند تېرې سختې شپې تېرې. خو په هر حال پردیسي هجرت که په هر نامه یا په هر افسانه او فلمه وي خپل درد لري، یو دردونکی شی ده. او د دې پنجرې له منځه د یو چا سره د زړه خواله کول په خیال کې دا نو د شاعر دپاره یو ډول سکون ده. لکه یو شاعر وایي چې لکه ژړېدل شیر هم باید انسان زړه سپک کړي، سکون ورکړي، آرامش باید ورکړي. همدارنګه لکه جبران خلیل هم همداسې یو خبره کوي، هغه بیا وایي چې څوک چې ښه ژړېدلی نه شي هغه ښه شعر هم نشي لیکلی. نو دلته موږ د دې پوښتنو کې هغه کوم دردونه، هغه کومې ستونزې، ناخوالې، وحشتونه چې په وطن کې تېرېږي، هغه موږ په یوه بله بڼه په یو بل لوښي کې وړاندې کړی دی. زه په دې باور یم چې شعر د کلماتو سره لوبې هم دي. جګړه، جنگ، وحشت دا یو تکرار نومونه دي، خو د هر چا له دید او لیدلوري نه د دغو پیښو بیان تفاوت باید ولري. نو زیات په دغه تفاوتونو په ښودلو کې
واکسن چه کلمات پشه کدیر اهمیت لری. خو یوشمیر زاره ناقدان لحوسه پده باورده چه هر چه نشی شیر که دای، یعنی هر کلمه نشی شیر که دای. خو نبی کرکتون که دا خبره نمانی تاسو دا مهاجراتورونو پشیر که مثلا تریخ چای تا اشاره کوی چه پشنه پیاله که دای او بوری تا اشاره کوی، چرنگه دا غرقم کلمات شاعرانه شیوی دی؟
دیر آقا خو ما خو کوشش کرده چې زه دغه حالات په سمه توګه راواخلم او تمثیل یې کړم، خو دا به قضاوت به اورېدونکي لوستونکي کوي. خو ما خپله هڅه کړې، او ځکه دلته مثلا په وطن کې مونږ دا اوسنۍ دغه موجوده جګړه چې هلته ده، هلته هر لوری چې ښکیل ده، هغه څوک چې جګړه کوي هغه چې د دفاع په نام راپورته شوی، هغه چې همهلته اوسي، زما په نظر ټول هلته یو مظلوم بڼه لري. یعنی ما توته ویلي دي چې عسکر اوس هم په خیالو کې د خپل کور د بام د پاسه د کارغانو د ورېښمو شماري. یعنی دلته کارغان
مثلا تاسو چې تریخ چای یاد کړی دی، دلته تریخ چای تاسو یاد کړی دی، لیکن پیاله مو بیا شنه کړی ده، چای مو نه دی شین کړی. نو زه فکر کوم کېدی شي چې لوستونکی داسې احساس وکړي چې دا شاعرانه ده، یعنی شعر عادي کلمات په بلا معنا او یا د کلماتو د معنا بدلول دي. یا فرضاً تاسو دو قاشقې بوره په یوه خواره ټولنه کې لکه د افغانستان غوندې له معشوقې سره تشبیه کړی ده، یعنی خوراکي شی او ډېر شیرین شی. مستقیم هم دا وینا نه ده کړې چې ته خوږه یې، خو تکرار ده، لیکن که چېرته وایې چې ته دوه قاشقې بوره یې، هغه بیا بېله خبره ده. د کارغانو خبره تاسو یاده کړه، د کارغه سیمبول نوی نه دی په نړیوال ادب کې. کارغه د مرګ سیمبول دی، تکرار سیمبول ته مو فکر کوي، تکرار سیمبول ته مو مخه کړې ده. که فکر کوي چې افغان لوستونکي ته تکرار پروا نه کوي، ځکه چې سیمبولونو ته مو په شعر کې توجه هسې هم کمه ده.
دلته کارغه د یوې پیښې د بیان دپاره استخدام شوی ده. مثلا عسکر ولې په خیال کې د کارغانو د ورېښمو دی؟ کارغه معمولا چېرته چې یو مړی وي یا دی هلته راپیدا کېږي، دا پرته وي. عسکر فکر کوي چې کارغان ولې زما په کور ته راځي، که خیال کې حتما د ماشومانو کسې دي په کور کې، یو مرګ ته هلته یو جسد پروت ده. کارغه دا احساس کړی ده، او په دغه خاطر چې دغه پیښه د دې د دروني جریان د دې په بدن کې چې په روح کې څه تېرېږي له کوم ټکر سره، په داسې حال کې ستاسو د جګړې په کرښه کې هم ده، دی دغسې یو ښکیل ده، له دغسې یو درد سره. د دغه د بیان دپاره د کارغه سمبول ما راواخیسته چې لوستونکی ښه، یعنی دغه موضوع واخیستلی شي. کارغه معمولا د یو پیښې تمثیل دی چې هلته یوه تراژیدي شوي او یو څوک مړه شوي، په دغه نامه دلته راخیستل شوی ده، چې هغه موضوع کومه غوښتنه چې زما هغه یو ډول عیني شی ده انتظایي حالت نه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اورئ.
د آزادی رادیوی مجلې په دې پروګرام کې وړاندې یو نوی سندره لرو، نوم یې دی د سپوږمۍ سندره. دا سندره آسیې مهرابي ویلې ده. دا په اروپا کې ژوند کوي، هوسې کوي چې د غربي سندرو په چوکاټ کې افغان شعر په سندرو رنګین کړي. مخکې تر دې چې دا سندره تاسو ته خبره کړو، را به شم له آغلې مهرابي څخه به واورم چې د سپوږمۍ سندرې په چمتو کېدو کې چا ورسره مرسته کړې ده، او د شعر په برخه کې بل چا مشوره ورکړې ده که یې خپله هڅه ده.
د سپوږمۍ سندرې د موسیقۍ جوړښت زما ملګري سرګي کړی دی، ګیتار هم د ژغولی، او شعر ما پکې قالب کړی دی. په دې دلیل ویالی سم چې د دې سندرې کمپوز زما او د سرګي دی. په دې سندره کې بل نوښت دا دی چې ما د ځوانې او تکړه شاعرې عابدې سپوږمۍ دوه غزلونه په دې سندره کې ویلي دي. په استایی کې د یوه غزل دوه بیتونه او په انترو کې په هر یوه کې دوه دوه بیته د بل غزل دمې ویلي دي. دا کار تر اوسه پورې چا نه و کړی، البته په پښتو کې، په فارسي کې نه یم خبره. خو په هر صورت د دې سندرې یو بل نوښت دا دی چې دا یوازې د جاز بند او د ګیتار سره ویل سوې ده، او په دې سندره کې درې ګیتار غږول سوي دي. یو عادي ګیتار دی، بل باس دی، او بل الکترونیک ګیتار دی. نو زه غواړم چې د پښتو ژبې شاعري په تېره بیا د ښځو شاعري په یو نوي موسیقي کې یا په یو نوي جوړښت سره ټولنې ته وړاندې کړم. یو بل څه چې زه باید هیر نه کړم یا اورېدونکي باید هیر نه کړي، هغه دا دی چې کله چې یو نوی څه راځي هغه خلک باید ورسره عادت سي. او دغه زما کار چې دی په موسیقي کې، یا دغه د شعر انتخاب، یا دغه د شعر جوړښت، دا د دې سره خلک ډېر نه عادت دي، ځکه زموږ اکثره خلک په تکراري سندرو او په کافي سندرو اموخته سوي دي. نو دې ته زه ډېره حوصله کوم، خدای دې وکړي چې د اورېدونکو دا سندره خوښه سي او قضاوت به دوی پخپله وکړي.
له آسیه مهرابی په مننې دوی وویل چې تر اوسه په پښتو کې چا شعر په سندره کې دا ډول نه دی ځای پر ځای کړی لکه دې چې د سپوږمۍ په نوم سندره کې د یو غزل په ځای دوه غزل راخیستي دي. همدا سندره به سره واورو. خو جنگ دی که محشر دمینی. د دې شعر شاعره عابده سپوږمۍ په اتریش کې ژوند کوي. عابده جان ستاسو دوه غزل آسیا جان سره یو ځای کړي. کله چې شاعر یا شاعر یو شعر لیکي، ښکاره ده چې یو احساس ورته پیدا شوی وي. احساس په مختلفو وختونو کې مختلف وي. تاسو به دا غزل په بیلابیلو وختونو کې لیکلی وي، خو سندرې د شعر احساس ممکن تر لوستونکي رسا ورسوي، ځکه چې د سامیه حس له لارې احساس نور هم ممکن څوک ژور راخپل کړي. څرنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه تر ډېره هدا له دې سره موافقه یم، او موافقه هم په دې ما ځکه چې کله چې ما شعر لیکلی دی هغه ما خپل لوستی دی، هغه کوم احساس چې ما ترې کړی دی هغه بیل دی. او کله چې مثلا هغه سندره یا مثلا هغه شعر ما د سندرې په شکل باندې اورېدلی دی، واقعا هغه کوم احساس چې ما ترې کړی دی هغه بیخي متفاوت دی، فرق لري. یعنی څومره چې مثلا دغه شعر زه خپل لولم او زه خپله مثلا په غصات کې مې چې لیکلی یي ورته ګورم، او بیا چې څه وخته مخکې دغسې واورم، نو واقعا یو متفاوت حس راکوي او بل رقم احساس ترې اخلم.
دلته چې دوه غزل سره یو ځای شوي دي، بیا مو احساس څرنګه دی؟
دلته هم احساس واقعا چې یعنی کچه ډېره شوې ده، په دې خاطر چې زما دوه شعرونه سره یو ځای کړي دي. مطلب دا چې دوه احساس سره ګډ کړي دي، دوه فکر سره یو ځای کړي دي، نو واقعا چې خامخا اغېز لري، تاثیر لري، او هغه هم په داسې یو قالب کې چې مثلا دوی یو نوښت کړی دی داسې وخت کې، یعنی هیچا تر اوسه پورې په فارسي کې خو په دري ژبه کې البته معلومات نه لرم، خو په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره داسې چې مثلا د یوه شاعر یا د یوه شاعر دوه غزله یا دوه شعر په یوه کمپوز کې ځای پر ځای شوي دي، نو واقعا چې ښکلا به خامخا دوه برابره شوي وي.
همدا دوه غزل، دوه مختلف احساس د موسیقي په چوکاټ کې، بیا هم کسام تکرار پښتنه ده، احساس دریم احساس اوریدونکو ته نه ورکړي؟
ما په فکر چې نه، په دې خاطر چې په دغه دوه شعرونو کې محتوا تقریبا چې تر ډېره نږدې پرته ده. په یو غزل کې هم هغه موضوعات راغلي دي، مثلا له نفرت نه سر ټکول شوی دی، او مینې ته د خلکو فکر وراړول شوی دی، یا مینې ته خلک رابلل شوي دي. او په دویم غزل کې هم همدغه محتوا پرته ده، نو په دې اساس ښایي چې هغه احساس عمر پکې دریم احساس پکې راګډ نه شي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د جنوري په میاشت کې دولس پښتو داستاني آثار چاپ شوي دي، لسې په افغانستان کې او دوه په پښتونخوا کې. په دې داستاني آثارو کې درې د لنډو کیسو ټولګې دي، نورې ناولونه دي. البته یو پکې داستاني اثر دی چې دوه کسانو په ګډه لیکلی دی. وړاندې په ازادي راډیوي ادبي مجله کې د خبرې په نوم کیسه لرو. ممنون مقصودی د افغانستان لګوتو پښمارو تکړه ممثلانو څخه یو دی. د کندز وی په تلویزیونی سریال کې د شغل مقصودی کار غنو لیدونکو ستایل دی. اوس ویل کیږي چې د سریال نوري برخه جوړی شي. مخکې تر دې چې په دې اړه د دوی له نظر خبر شو، دا به تری واورو چې تر اوسه ولې د کندز وی د ستایل شوی سریال نوري برخه نه دی جوړی شوی.
د کندز وی سریال یا فلم چې را برسېره شو، نو د یو څه ځای ونیو او د پښتو هنرمندانو معرفي، کلتور، دود، تاریخ او هر هغه څه چې په ټولنه کې واقع کېږي د دې ښه منعکس کوونکی و. خو متاسفانه چې نابلل شوي میلمه یعنی جنګ، یعنې د جنګ نم هاخوا ته هغه پلیتو څیرو چې د افغانستان وده یې نه غوښته، دور راننوتل او هر څه د ځان سره تبا کړ.
مقصودی صاحب، پروسیو کې راپورونه خبره شول د کندې زوی د سیریال د نورو برخو د جوړېدو په اړه باندې، آیا تاسو خبر یاستئ ک دا سیریال بیا جوړیږي؟ تاسو رول به پکې پخوانی وی به پکې او کنه؟
دا هڅه په پاکستان کې مو شوې څورسواره، په کابل کې مې شپږ کلونه کې شوې، او په دې وروسته کې بیا اوازه ده چې ګویا د کندې زوی پاتې برخې ته چې د جوړش د برخه کوي. البته ستلو پینځه کاله مخکې زه په جریان کې وم چې په لیکنه باندې ډېر کار وشو، حتی شل برخې تقریبا وو اتو لیکوالو په ګډه سره چې مجلسونه یې کول ولیکل شوې چې ډېره په زړه پورې وه. او په دې کې دا لکشانتې د ریالیزم د ادرس نه دقیقه راغلې وه چې دغه شل کاله چې شادبل نه وو دا چیرته وو،
سریال د نورو برخو د جوړېدو په اړه مو د شغلي مقصودی نظر واورید. له افغان فلم به هندي وته مخه کړو. په هند کې د وایټ ټایګر یا سپین ببر په نوم یو فلم په وروستیو کې جوړ شو. د وایټ ټایګر په نوم د بالیوډ دا فلم په انګلیسي ژبه دی. په دې نوم په نړۍ کې نور فلمونه هم شته. د نړیوالې دوهمې جګړې یو روسی فلم هم په دې نوم دی. خو د هند دا نوی فلم څه ځانګړتیاوې لري؟ له عصمت څاروانه اورو.
د هند سینما یا بالیوډ د تفریحي یا بازاري فلمونو ترڅنګ چې یو لویه برخه یې نڅاو او سندرو ته بیلوي، ځینې هنري فلمونه هم جوړوي. په داسې فلمونو کې یو هم سپین ببر یا د وایټ ټایګر دی چې په وروستیو کې جوړ شوی او نیټفلکس خپور کړی دی. د دې فلم اتل یا اصلي لوبغاړی نه شاهرخ خان دی او نه کومه بله وتلې څېره، خو طبیعي او حقیقي ژوند ته نږدې کار یې د سینما د هنر پر هر مینوال اغیز کوي. دا لومړنی فلم دی چې آدارش ګوراو پکې مرکزي رول لوبوي. دا فلم د وایټ ټایګر په نوم د اروند ایدګار د ناول پر اساس چې په 2008 میلادي کال کې چاپ شوی جوړ شوی دی. که څه هم د فلم کیسه شایي په یو نه یو ډول په ګڼو فلمونو کې تکرار شوې وي، خو پیغام راښکون کړي. هغه ځای چې وای که غواړي چې په دې هیواد کې شتمن شي باید یا سیاست وکړي او یا جنایت. په هند او په مجموع کې د هند په ټول بریا زمګي کې پر سیاسي فساد ډېرې نیوکې کړي. دا فلم یا سپین ببر چې ایرانی ول اصل امریکایي رامین بهرانی جوړ کړی، د یو بې وسله ځوان کیسه ده چې له یوې شتمنې کورنۍ سره موټر وان کیږي، خو د هغوی له لوري ورسره د مریې په شان چلن کیږي او دا چلن د دې سبب کیږي چې یو مظلوم او تابع انسان جنایتکار شي. اصلي کیسه هغه وخت پیلېږي چې د بادار زوی یو سړی په موټر وهي او پړی پر بېوزله چلون کې اچول کیږي. پر د لیک لاس لیکوي چې موټر یې چلاوه او یو څوک یې ووهه او بیا ورته وهم نه درید. ډایرکټر د فلم په پیل کې دا پیښه راښیي خو نه مو پرې پوهوي او فلم شاته بیایي د بېوزله هلک کوچنوالي ته. د دې لپاره چې د شتمنې کورنۍ لپاره د بېوزله نوکر قرباني کېده په کیسو او فلمونو کې څه نوې خبره نه ده. ډایرکټر غوښتي چې کیسه وروسته وړاندې کړي او له فلم سره نابلده لیدونکی یو څه حیران کړي. د دې فلم بل ځانګړتیا دا ده چې ډېر ځلې د فلم کرکټرونه کامرې ته د مستند فلم په شان ګوري. دا فلم سره له دې چې طبقاتي اختلاف او سیاسي فساد راشي، دا هم نه پټوي چې د سوسیالیست ګوند مشهوره ولسي استازي هم په فساد کې غرق ده. سپین ببر فلم پر دې سربېره دا ښیي چې له بېوزلو او عامو خلکو څرنګه په زوره پیسې شکول کیږي او سیاستوالو ته رشوت ورکول کیږي. د هند په ټولنه کې د مریتوب او په مریتوب عادت هم د فلم یو اصلي موضوع ده. د فلم اتل په خپله جنایت کوي او شای ډایرکټر نه غواړي چې پر کیسې اخلاقي قضاوت وشي، بلکې غواړي په دې تاکید وکړي چې په یوه فاسده ټولنه کې یو ساده زړی انسان څنګه فساد ته بیول کیږي.
خبرونه له ساتي رادیو په منځني صف 12 پښنی په ټول افغانستان کې او په کابل مزار شریف هرات لشکرګا کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون په لاله مغزنی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
داستان د یو ژانر په توګه په نړۍ کې تر څلور پیړۍ لشموده کې شي چې دوت شوی دی. د ولسمې پیړۍ په لومړیو کې ناول لیکل دوت شو، خو د لنډې کیسې تاریخ تر دې را ورسته دی. لومړۍ لنډې کیسې د نولسمې پیړۍ په لومړیو کې لیکل شوې دي. د دې کیسو پلرونه آلن پو او نیکولای ګوګل یادی شي. آلن پو په 1340 میلادي کال کې مړ شوی او ګوګل په 1252 کال کې. د دوی تر مرګ را وروسته لنډې کیسې په نړۍ کې هم خصي چپل شوې دي، نه دي پاتې شوې. په پرله پسې توګه په لنډو کیسو کې تغیرات راغلي دي. د معاصر لنډ کیسې په اړه یو تعریف وایي چې دا کیسه یوه شیبه ده، د ژوند یوه لحظه، لکه یو څرک. د ازادي راډیو مجلې په دې وروستیو کې مو ستاسو لپاره د خبرې په نوم لنډه کیسه غوره کړې ده. د بس په تمځ کې 15 مازدیګر سره مخامخ شوی یو. لومړی ځل دا سره تشکاره شوه لکه په عادي رسم چې باران ورېدلی وي. دې تشبیه ته خندا راغله، دې ته مې وخندل، دې هم وخندل. په دې تیرو څلورو مازدیګرونو کې هر پلا سرخاند، خو خبرې مو نه دي کړې. یو ځل مې نیت وکړ چې راوې شغوم، دې مې شخ وانه ورید که ځان تیر کړ. بیا مو په بس کې ترمنځ نور خلک ودرېدل. بل ځل چې مې پرې شخ کاوه دا کوزه شوه. نن مې پوخ نیت کړی چې راشي څنګ ته یې کښېنم. راژخوه مې بس ته له ولاړ کتاره پشا شوم. د دې لار مې څارله، له لرې مې ورپام شول چې طلایي ویشته یې د چترۍ لاندې غورځي. په دې پسې په کتار کې ودرېدم، مخې را واړوه، ویې خندل. ورته ومې ویل نن لکه چې ناوخته شوې. وخوځېده خو مخې را ونه ګرځاوه. په بس کې چوکۍ ډک شوې، دا ودرېده. زه هم لنډ ورته ودرېدم. ورته ومې ویل بیر بیروبار دی. ګوتې یې پر شونډو کېښودې. سر بارخوګانې یې د سر له خوځولو سره داسې وایسېدل لکه سره ګلونه چې نری شمال ته پینګې وخوري. ما د دې زرغونو سترګو ته وکتل، خو د سیمې سترګې ښکته واچولې. لنډ شین پتلون یې اغوستې و، کرمچو یې سرې کرښې لرلې، سپینې لنډکۍ جرابې یې په پښو وې. د باندې مې اشاره وکړه، څرنګه چې زورې بیا یې ګوتې پر شونډو کېښودې. سر یې وخوځاوه. د کوزېدو ځای ته مې درې تمچې پاتې شول. ورته ومې ویل له کاره وروسته څوک ډېر ستړی وي، که دې زړه وي یوه ورځ به چېرته کافي وڅښو. دا ترهېدلې شاته شوه که بس ټکان وخوړ. له یوې زړې ښځې سره ولګېده. هغې غالمغال وکړ، دې آ وکړ. ګونګۍ وه، خبرې یې نه شوی کولی. سترګې ښکته واچولې. د بس ور خلاص شو، دا ښکته شوه. هاغه باران وهلی آبي رسم مې بیا سترګو ته ودرېده. د بس له کړکۍ مې پسې وکتل، آینې خوله کړې وه، دا نه ښکارېده. له همدې لنډ کیسې سره آزادي راډیوي مجله رانغاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.